السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2014 کال د مئی د میاشتې 19 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړو.
پاکستان یو ځل بیا دا وکړی چې د مشکوکه ترګرو پر ضد به د سفر کا کاروایی کوي. د پاناما اسنادو پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلماني کمیټې پر منځوري سربېره اختلافات پیدا شوي دي. د فرانسو ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي هغه مصري الوتکه چې د پیرس قاهرې ته روانه وه راغورځېدلې ده. اوسم د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا دا وکړی چې د مشکوکه ترګرو پر ضد به د څه توپیره کاروایی کوي. دا خبره د پاکستان بارنو چار وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. له نوموړي څخه یو خبریال وپوښتل چې افغانستان تور لګوي چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه کوي. نفیس زکریا په ځواب کې وویل
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے اور پاکستان نے جو ہے
پاکستان دمر سے کوی او چاہتا د پاکستان په خلوص شک نشی کې دے منګ بيد سے امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړی دا او دا خبره منګ بیا بیا کړی دا چې دې اړ کې د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دی او بل دا سي خبره هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
نفیس زکریا زته کړه کتم او بخښي نفیس زکریا کتم د چانو مو نه خص خو ویل باید لدغه سي څرګندونو ډډه وسی. د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د 15 اړخیزې غونډې ترسره کېدو وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال مشال لیډو تول افغان حکومت تر ډیره په دې غونډه کې د پاکستان له لوري د ژمنو په عملي کولو ټینګار درلود. د نن وویل
افغانستان د حکومت توکوم هم دا ده چې د پاکستان حکومت په ځانګړي توګه او په عموم کې د سیمې هیوادونه د ترګرې په وړاندې باندې په یو ځاغ باندې په یو ساس کې ودرېږي.
د افغانستان د سولې په اړه 15 اړخیزه غونډه پرون د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وشوه. د پاناما اسنادو د پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلماني کمیټې پر منځوري سربېره اختلافات پیدا شوي دي. نن په قومي اسمبلی کې د پلټنیزې پارلماني کمیټې پر جوړښت او د غړو پر شمېر بحث وشو. د قانون چارو وزیر زاهد حامد قومي اسمبلی ته د 14 کسیزه کمیټې جوړولو وړاندیز وکړ خو اپوزیشن وویل چې د مئی پر 13مه د ولس کسیزه کمیټې پر جوړولو سلاسه و نو هم هغه کار باید وسی. تر دې وروسته شاغلی حامد خپل تحریک بیرته واخیست او په دې ډول د پارلماني کمیټې په خوانی جوړښت منظور شو. په هلمند کې یو آذربایجاني سامان وړونکی الوتکه پرېوتې چې پکې 9 کسان وژل شوي. د پنځمې زیارت ورځ په افغانستان کې د امریکایي پوځ ویاند وویل الوتکه بیګه هغه محل پرېوته چې د هلمند له پوځي هوایي ډګرې الوتکه و. دی ویاند وویل چې نوم یې نه دی ښودل شوی. ویلي الوتکه پر رنوی روانه وه نو یو وزیر مات شو. هلته د آذربایجان ملکي هوایي ادارې د پنځمې پر ورځ وویل په الوتکه کې د عملې 9 کسان سپاره ول چې پکې 9 وژل شوي. بیان زیاتوي د عملی بچ پاتې سوي غړي د یوکراین او وژل سوي د آذربایجان یوکراین او ازبکستان ول. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې یو پولیس خپل 8 ملګري وژلي دي. د زابل ولایت د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فراهی ویلي دغه پیښه نن د ولایت په مرکز کلات کې پر یو پوسټه سوې ده. د زیاته کړه چې وژونکي پولیس سره له وسلې مرمۍ او ګاډي تښتېدلې دي. د طالبانو یو ویان د پیښې ذمواري منلې او ویلي دي چې حمله کوونکي له دوی سره دی. د فروری په نیمایي کې هم په کندهار کې پولیس افسر خپلو ملګرو ته نشه ورکړې وه او وروسته یې په هغو کې 15 وژلي وو. د افغان فوج مشر د افغان فوج مشر د شپنني عملیات د وسوالو د ځپلو لپاره ګټور بولي. جنرال قدم شاه شهیم نن په کابل کې په خبر کانفرنس کې وویل افغان فوجان په 4 ساعتونو کې یوازې د شپې لخوا 10 پوځي عملیات ترسره کوي. شاغلی شهیم د شپې عملیاتو د اغیزمنتیا په باب یو مثال ورکوي چې یوازې په یوه شپه کې افغان خاصو ځواکونو په بغلان کې د سرخیت کوتل په سیمه کې 4 وسلوال وژلي او 2 تنه نورې نیولې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا هولاند ویلی هغه مصری الوتکه چې له پیرس قاهره تر روانه و راغورځیدلې ده. د وزیرانو له هنګامي غونډې وروسته شغلی وړاند نن ویل چې د راغورځیدو په اړه هیڅ یو امکان نسی ردولای. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې تر لوېدو پیښ شي وروسته د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. له دې مخکې د فرانس لومړی وزیر مانوئل ولس ویلي چې د ورکې شوې مصری الوتکې په پیښه کې امکان هم له پامه نسی غورځول کېدای. د مصر د هوایي چلند مسافر وړونکې الوتکه چې له پیرسه قاهرې ته روانه وه او 55 پرلی او 10 عمله یې درلودله نن سهار وختي د مصر فضا ته له نوتو څو شېبې وروسته د ریډار له سیګنالونو ورکسوه. او د مصر پوځ ویلي چې له یونان سره په ګډه سیمې ته د پلټنې الوتکې او کښتۍ استولي خو د دې الوتکې ځای معلوم کړي. لومړنۍ څېړنې ښیي چې د مصر د هوایي چلند ایربس 360 الوتکه د وروستي ځل لپاره د میډریاتینې سمندر پر سر لیدل شوې وه. امریکایي چارواکي وایي چینایي جنګي الوتکو د سې شنبې په ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي. پینټاګان وایي دا پېښه په داسې حال کې سوې چې د امریکا څارونکو الوتکو په نړیواله فضا کې عادي ورځنۍ الوتنې کولې. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد الوتکو له امریکایي الوتکو څخه لازمه امنیتي فاصله درلوده. د چینایي چارواکو په دې چارواکو د دې هیواد پوځي الوتکو د چین د هانیان ولایت له پاسه چې یو جزیره ته الوتنه کوله. خبرونه پای ته ورسېدل. تراج جهر د موسم او کرنسی حال ورکوي.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ شل پیسې غستل کیږي او په 1.5 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ شل پیسې او په 1.5 روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 55 پیسې او په 23 روپۍ اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 90 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. یو افغانی په یو روپی 53 پیسې او په یو روپی 55 پیسې. او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 6 بنو کې 3 او 4 او کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سیرت صحیح راوړید. په خبرونه کې به واوري د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو بحالولو په اړه په 15 اړخیزه غونډه کې د افغانستان د مسلې یوازینی حل مذاکرات بلل شوی. یو کارپو څه نظر لري؟
فعلاً کو نتائج گٹور نہیں دی فیل بند کو نا امیدی دیا فیلن کو اختلافات ڈیز دیا تیرے پاکستان اور افغانستان یو گفتمانی محکم دیر نائٹ باری و اس سے وشوے دیا.
د پېښور پولیس چارواکی وای وسلوالو د نورو کلونو پر تلا بریدونو لپاره نوې لارې خپرې کړې دي.
وګوره زوړ کال مختلف پیټرن او آی ډیز بلاسټ سوسایډ بلاسټ پیټرن دې کال چې دی د ټارګټ کلینګ طرف ته پیټرن چینج کړی دی.
په پاکستان کې د موسمیاتو محکمې د راتلونکو 3 پورې د سختې ګرمۍ خبره کړې. په پښتونخوا کې د موسم د بدلون تر شا وجوهات څه دي؟
ډیفارسټیشن سره بیا وکاره کې کله یو خبره چې خبرې بیا د دې شروع شي او زم طرف ته وایي چې هغه ټمپریچر هغه چې کوم ریګولیشن ونه کوي نو هغه نه کوي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان خارجه چارو دفتر وای په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د 4 ملکونو مشاورتي ډلې په 15 غونډه کې یو بیا ویل دي چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. په دغه غونډه کې ویل شوی دی چې په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوی د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویل دي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر د خپلو کړو د نتایجو لدې تیار اوسي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان را کوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د څلور ملکونو مشاورتي ډلې په پنځمه غونډه کې د دې خبرې یو وار بیا عزم شوی چې د افغانستان د مسلې حل یوازې مذاکرات دي. د چهارشنبه په ماښام د څلور اړخیز پنځمې غونډې په اړه د خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ په دې خبرې متفق دي چې د تشدد څه فایده نشته او د امن مذاکراتو لپاره په دې ډله کې شامل ملکونه به خپل اثر رسوخ استعمالوي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د څلور اړخیز د ډېرې ملکونه په کابل کې د اپریل په میاشت کې شوې د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او ویلي چې داسې پیښو کې ککړ عناصر د خپلو کړو د نتایجو لدې تیار اوسي. خبر پاڼه وایي چې د څلور ملکونو بله مشاورتي غونډې نیټه به په متفقه توګه ټاکل کیږي. په دې پنځمه غونډه کې څلور واړو ملکونو د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د سولې عمل مخ په وړاندې د بوتلو هوډ څرګند کړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان لخوا مشرولي د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودھری او د افغانستان لخوا په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخل وال کړی و. د امریکا لخوا د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن او د چین لخوا د افغان امور خصوصي استازي دینګ شوژن کوله. د دې غونډې په اړه تیره اونۍ د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویلي و چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې تر اوسه څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي و چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هواري لپاره خپل کوششونه کوي. د دې څلور اړخیز ملکونو پنځمه غونډه په داسې وخت کې شوې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخوا تیره میاشت د کابل سرمرګي برید نه پس دا ویلې شوي و چې پاکستان امید نه لري چې افغان طالبان به د مذاکراتو میز ته راولي. له دې وړاندې دوه غونډې په اسلام آباد او دوه په کابل کې شوې وې. په اسلام آباد کې ترسره شوې د پنځمې غونډې په اړه د افغان امور کارپوه خبریال رحم الله یوسفزی وایي چې اوس هم کم امکانات ښکاري ځکه چې د دوه مهم ملکونو ترمنځ اختلافات دي. د سیاتوي
فعلا خو نتایج ګټورې نه دي، فعلا خو ناامیدي ده. فعلاً خو اختلافات ډېر زیات دي د پاکستان او د افغانستان. یو بهمند د هغې محکم ډېره نایدواري وه او سیوا شوې ده. نو داسې حالاتو کې چې دا دوه ډېر مهم هېوادونه پاکستان او افغانستان د هغې یو بل باندې شک کوي او یو بل سره تعاون نه کول غواړي، د یو بل خبره نه مني، نو بیا خو توقعات ما په شرط باندې تقریبا ختم شوي دي. او دا ده چې اوس که دوی اعلان کړی وي چې دا غونډه به کله کوو زر به کوو، نو بیا به هم څه توقعات وو.
افغانستان کې امن پزې کول لپاره د سلوړو ملکونو د مشورتي عمل تیر کال شروع شوی و. بلخوا هم د چهارشنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال سره ملاقات کړی و. د افغانستان د سفارت لخوا جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د سلوړو اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې شوې وې. ساحلوال تیر ورځ هم دې لړکې د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم د دې سلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی وو. کارپوهانو په نظر چې په پاکستان د افغان حکومت او امریکا لخوا فشار دی چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره خپل کوششونه وکړي.
دا ورابی اکرم خان د پانما اسنادو په لټنو پاړه د وفاقي حکومت او اپوزيشن لخوا جوړ کړل شوی پارلماني کمیټي تر اختلافاتو پس په ایوان کې منزور کړل شو. د زیارت پروس په قومي اسمبلی کې د پلټنیزه کمیټې په جوړولو او د غړو په شمیر یې بحث شو. ل اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال رفت انجم معلومات لري.
د زیارت پر ورځ په قومي اسمبلی کې د وزیر قانون لخوا د پاناما اسنادو په اړه د پارلماني کمیټې جوړولو تحریک په اسمبلی کې وړاندې شو. د دې مطابق په کمیټې کې به اته د حکومتي او اته د مخالفو ګوندونو غړي وي کوم چې په ایوان کې په متفقه توګه منظور کړی شو. خو د منظورې نه پس د کمیټې د غړو زیاتېدو او ایم کیو ایم په نه شاملېدو نوې شخړه رامخته شوه. په ایوان کې د تحریک انصاف غړي شاه محمود قریشي وویل چې تېره ورځ د پارلماني کمیټې لپاره جوړه کړې شوې غونډه کې د شپږ شپږو فیصله شوې وه. د شاه محمود قریشی په جواب کې د حکومتي ګوند لخوا د خزانه وزیر اسحاق ډار ویل چې هغه ته د متحده قومي موومنت فاروق ستار فون راغلی وو چې په کمیټې کې د ایم کیو ایم یو غړی هم نشته. خو که اپوزیشن ته څه اعتراض وي نو موږ په دولس ارکانو متفق یو. د قومي اسمبلی سپیکر په وینا د قانون وزیر زاهد حامد په تحریک کې ترمیم وړاندې کو او یو ځل بیا د کمیټې د غړو شمېره شپاړس نه دولس شوه. خو اوسه پورې د کمیټې د غړو نمونه لا مخته نه دي راغلي. پارلماني کمیټې به د پاناما اسنادو او آف شور کمپنیانو لپاره ضابطه کار جوړوي. دې نه علاوه د فنډز د منتقلې او قرضونو معاف کول به هم په ضابطه کار کې شامله وي. کمیټي په ملک نه بهر قرضونه معاف کولو معاملہ کې پلټنو لپاره د فورم جوړولو هم جاج اخلي. نن به په پارلمان کې یو ځل بیا د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو غونډه کینی کوم کې چې به فیصله کیږي چې ایم کیو ایم د کمیټي برخه جوړول پکار دي او کنه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
په پیښور کې په دیرستو کې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی. د پیښور پولیس چارواکي وایي په ښار کې وسلوالو د بریدونو او هدف وژنو لپاره نوې لارې خپلې کړې دي. د پیښور پولیسو یو مشر وایي چې په هدفي وژنو کې د ککړو وسلوالو خلاف په پراخه کچه عملیات کوي. د دې ترڅنګ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره نظام فعالوي چې د دغو بریدونو مخه ونیول شي. نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې دی.
دا پیښور د پولیسو یو اعلی چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مروت دا زیارت پر ورځ مشال لیړو ته ویل چې خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پیښور کې وسلوالو خپل کاروایانو طریقه بدله کړې ده او دغه وسلوال د حکومت لخوا د دوی په ضد ګامونه پورته کولو او منصوبه بندۍ له وجې هر کال د خپلو ترهګرۍ پیښو کار کولو طریقه کې بدلون راولي.
وګورې زوړ کال مختلف پیټرنو آی ډیز بلاسټ سوسایډ بلاسټ پیټرنو دې کال چې دی د ټارګټ کلینګ طرف ته پیټرن چینج کړی دی. وګورې چې ٹریډیشنل کرائم چې څنګه تاسو تو وہ رابری ڈکیتی رازنی سٹریٹ کرائم اگے کے دے کال زوڑ کالو نسبت کے 32% کمی رہا لے تے جی.
د پختنه په جواب چې دروان کال 500 میشتو کې د پیښور په مصرف ترینو او خارصمو کې پخکارا ورځ دغه هدفي وجنې مخ په زیاتې دودي نوولې د سبي پولیس دغه کسانو په نیولو کې نه بریال کیږي. نو مولې جاته کړه چې د لړکی دوی سلا کړه دا چې د امنیتی ادارو ترمنځ د استخباراتو راټولولو او شریکولو عمل نور هم توند کړي.
د دې پر جی زموږ اوس پیښور سره باندې میټینګ شوې دي هغه کې مونږ کوشش دا کړې دي چې انټیلیجنس زموږ ګیدرینګ چې دا مزید فعال کو او چې کم ایلیمنٹس دي کې انوالو دیا پراپرلی ہائی لائٹ شی او ارشی اور کنا شوی خودی خودی کی زمون دو مین کیسز چی دی ٹریس شویم دی اور ٹریس کی دا سرا سرا صرف نیولی شوی ندی عدالت کے مغی خپل اقبال جرم کڑے دے. نو کوشش مونگ جاری دے چې دا کسان اریسٹ کو او چې کم آلریڈی کم خلق دا کارونا کڑی دی چې عدالت کے پیش شی او غی سکسیسفل ٹرائل ہو شی.
دیادون نه چې ایس ایس پی اپریشن پرون په متره کې د سړک غاړې دوه بمی چودنو کې یو بل شوی خبریالانو د خواخوږي لپاره پیښور پرستپ دراغلو او په دې موقع زیاته کړه چې په داسې پیښو کې د خبریالانو او د عام ولس د خېګړې لپاره دوی د امنیت نوې کړنلاره ټاکلې ده چې ورسره به په داسې پیښو ځایونو کې خبریالان هم محفوظ وي او عام ولس هم. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دا کوټه پر ختیځه سنگلارا یا بای پاس په 14 کې یو پولیس والا وژل شوی دی او سلور نور ټپیان دي. دا 14 نن سهار شوی دا ویل کیږي چې هدف یې د پولیسو موټر وو. تحریک طالبان پاکستان کاری سیف الله ډلې او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې 14 ذمہواری منلې ده. تفصیل سراج سهیر راکوي.
د بلوچستان د پولیسو په وینا چې نن سهار د کوټې د مشرقي بای پاس سړک سره نږدې د بارودي موادو په 14 کې یو پولیس اهلکار وجلې او سلور نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې د پیښې ځای ته امدادي ډلې او پولیس رسیدلې دي او د ایف سی ځوانانو او پولیسو علاقه خپل ولکه کې اغستی او پلټنې یې پیل کړې. پاکستانی رسنۍ وایي چې په جوبل پولیس اهلکارانو کې د یو حالات مرګونه دي. د دې ترڅنګ د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې د قانون ګرځولې شوی پاکستان تحریک طالبان قاری سیف الله او جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې ذمہواری قبوله کړې ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي د راتلونکو دوه نه تر درې ورځو پورې به د ملک په میدانی سیمو کې سخت ګرمي وي. د محکمې په خبره 13 ورځې سند او پنجاب صوبو په ځینو سیمو کې درجه حرارت تر 50 ډیګري ته رسیدلی. بلخو ډاکټران وایي چې په سخت ګرمي کې د زیاتې خولې له وجې د انسان په وجود کې د اوبو کمی راځي. نو ورل نه صرف ځان د نور نه ساتر پکار دی بلکې د اوبو استعمال دې هم زیات کړي. نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د موسمیاتو محکمې یو چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا میدانی سیمو په شمول د ملک په زیاتره برخو کې د تیرو دوه ورځو راهیسې سخته ګرمي ده او په راتلونکو څو ورځو کې د بارانونو هم څه امکان نشته چې له وجې به ګرمي زیاته وي.
میدانی علاقې دي هغه ټول کې شدید ګرم موسم ده. خو دې کې چې بیا کم شدید علاقې دي نو هغه کې د فن موهنجدارو، لرکانا، نواب شاه، حیدرآباد، چکر، بیا ورپسې جنوبی پنجاب، بالپور، بولنگر، خان، ملتان، دا ڈیر علاقے جی کم کے ٹیمپریچر 50 ڈگری ہو رہے ایکسپیکٹڈ اور خیبر پختونخوا، چخور، مردان، چارسدا، کوہاٹ، بنو دا گرم علاقے.
د گرم موسم لوجی کم کم ناروغی لگی دیشی او خلق لاتس احتیاطی تدابیر خپلول پکار دی. د دې پختنو په جواب کې د پیمز هسپتال یو مشر ډاکټر متحر شاه وایي
د ټول زیات تکلیف چې جوړی د انسان نه کولوزی او کولې دی وجه نه د انسان کې د وبو کمای راځي.
نو کوشش دی کئی سی اوبا استعمال دی غیر زیاد کی او زیاد کوشش دی دا او کی سی دلمر عزیزان او گو دی کم مزدور خلق دی یا مرت دیر ایکسپوز خلق دی ما دی کوشش کئی سی دی اوبا استعمال سوم زیاد کوایش یغدیم کی یو خدا دلمر وال سی ایت شو کی تی تا تون مدر خطرناک شاید او دوم دا دی سبیش کارش یون تی وی سی دلمر پی پروت کی او خلق یو خوری نو دخی دلر ایتیاد کی دیس رئیزا دیر زیاد کی او دست تلیلی شیان سی دی تایفایی تی او ملیریا دا
د ذکر دا چې د سخت گرمی لوجه سن حکومت د صوبے پر سرکاری او پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے د گرمی رخصتی اعلان کری دی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا گرمی او د موسم د بدلون خبره کو نو په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتی او پرمختیایي چارو پوهان وای چې پختونخوا او قبایلی سیمو کې روانې جنگ جګړې او د ځنګلونو بې درېغه پرې کولو د سیمې چاپیریال ډېر اغیزمن کړی دی. نور تفصیل د شاهین بنیری په رپورت کې واوري.
په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتی او پرمختیایي چارو پوهان وای چې سیمه کې د ځنګلونو د بې درېغه پرې کولو، آبادۍ کې د ډېروالي او په فضا کې د کاربن د گیسونو د ډېرېدو سره د سیمې چاپیریال د نورو خطرو سره مخ کېدی شي. په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن وایي ماحولیاتي بدلون او د موسم په حدت کې ډېروالی یو عالمی پدیده ده، خو سیمه کې روانې جګړې او د چاودیدونکو موادو کارول هم چاپیریال اغیزمن کړی دی. نوموړی زیاتوي
ډېره په بېدردۍ سره په ځنګلونو پسې لګېدلې وه، خو خاص طور سره دا باور کې وو چې په کومه کې طالبان یا هغه اغېست د اشرافو په علاقې پورې ډېر زیات هیوي ډیفارسټیشن کړی دی. هغوی ته بیسیکلي پیسه په کار وه، د حکومت انتظام کمزوری شو، نو ډیفارسټیشن سره بیا دوه کاره کې کله یو خو چې هغه خبرې بیا بدلېدل شروع شي، او دویم طرف ته وایي چې هغه ټمپریچر هغه چې کوم ریګولیشن ونه کوي کنه نو هغه نه کېږي. فلحال چې کوم علاقه سفر کوي هغه چتران دی.
بلخوا د باجوړ قبایلی سیمې اوسیدونکو شیر محمد وایي د غلطا د جنگ جګړو او بېقرارۍ له کبله د دوی فصلونه او باغونه ډېر اغیزمن شوي دي او ځنګلونه سوځېدلې دي.
شینکی خزم په باجوړ باندې ډېر زیات دي، خو د تیر شوي وخت باندې په خپله یقین کولای شي چې باندې باغونه وو چې په دې ډول ټول تباه شو وي. سولې په دې بمباره شوی باغونه چې موږ هغه د اجازه راځي هغه به یو دغه وکړه، یو اواز د وکړه او لوګي د وکړه، ټول باغ بشته بسو. نو دغه خبر راغلم چې موږ دې باجوړ ته یا مومن دا یا خبر او یا خو څه په پاتہ واره شم دي خو انا چې بس نه غار کوم ټول بس نه جده شو شو د شو څه خو یې د شپه او برباد دي. فين په خدای وکړه چې خبر په واه واه سلو چې زمونږ دې وطن هیڅ څه څه سامان دې معلوم د دسمه د غریبۍ او د اتفاق او د کم کاروبار.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي دي چې راتلونکو ورځو کې به د خیبر پختونخوا په میداني سیمو کې د حرارت درجه نور هم بروخیږي او د ګرمۍ شدت بډیر شي. د پرمختیایي چارو یو کارپو شوکت شرار وایي نه خو اولس د موسم د بدلون په اړه پوه لري او نه حکومت د قدرتي وسیلو او چاپیریال د خوندي کولو لپاره څه کوټلې پالیسي لري. نوموړی زیاتوي
نو هغه موسم تر زیات کو دا کوم موسم سره مطابق خو بیا څنګه چې دې مخه لا چې کار دره هغه نو بیا لکه چې مټي کور او د مربل کور او د انټري کور دا چې شنو دا یو نمونه ده باندې یو علامه جوړه دي دا کاری د وجه موږ خپل ګلوار شې بدل کو دا ستوګې طریقه موږ د بدل کړه موږ د بهر له خیالات سره ولې چې د تیتی سمېږي دا په لږ څه کال کې خلک بهر نه راځي دا و چې هغه کم
دا ماحولیاتی چارو پوهان وایي چې په نړۍ کې په تیرو دیر شو کلونو کې د تودوخې کچا ډېره لوړه شوې ده او کچری په اوسنۍ شراب په فضا کې د خطرناکو گیسونو ورګډېدل روان وي. نو تر کال 2020 د حرارت درجه د سلورو نه تر 12 فارنهایت نور هم اوچتېدي شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د آل پاکستان پرایویټ سکولونو مشرانو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې د صوبایي حکومتونو سره په ګډه په ټول پاکستان کې یو شان نصاب جوړول ضروري دي چې دا رنګ له دې ملک طبقاتي نظام ختم شي. په پاکستان کې یو رنګ نصاب جوړول څومره ضروري دي او دا څومره ممکن دي؟ د سراج زهیر رپورټ ته غوږ شئ.
آل پاکستان پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټول پاکستان په سرکاري او پرائیویټ اسکولونو کې د یو رنګ نصاب معرفي کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یا تنظیم د خیبر پختونخوا صوبایي صدر ډاکټر ذاکر شاه وویل چې پاکستان کې له شروع راهیسې طبقاتي نظام تعلیم را روان دی او دوی غواړي چې دا نظام ختم شي.
بچے ماں سره سبق وای یا بل ادارہ کی سبق وای کلا نہ کلا وی چینج والی بل ادارے تراڑ شی یو ادارہ کی آیا شان سبق ویلی بل ادارہ کی بیبل شان سبق کی نو ماشومان تو کڈی زیات پرابلم می نو زو زمنگ ہم دا خواہش تے او دا عوام ہم دا خواہش تے او دا ٹول خلق دا خواہش تے چرا ٹول ادارو کی یو شان نصاب شروع شین
پن حساب کی بدلون او دا یو شان کول سمر ضروری دی. کلی چ مشال ریڈیو پدی اڑ پ پیخور کی د اسلامی کالج پوہنتن پروفیسر او شاعر ادیب عباسی نو سبزی نو پختن نو ہغا اوے
تاسو وګورئ نو په یورپ امریکا کې چې څومره ملکونه دي نو هغه ټول په خپل نصاب خپل نظام باندې ډېر جوړ نظر ساتي. هغه د خپل نصاب ژبه د خپل نصاب مواد چې دي هغه د بچو د شخصیت د تعمیر د لپاره پکاري. زموږ په وطن کې بدبختی دا ده چې په یو صوبه کې یو نصاب دی په بل صوبه کې بل نصاب دی. بل دا ده چې خپل اتلان خپل تاریخ بچو ته نه ښودل کیږي. په پرایویټ سکولونو کې یو شان نصاب دی په ګورنمنت سکولونو کې بل شان دی. زدا گڑما چھپن نصاب باندھے خصوصی توجہ پکار دا اور ٹول بچوتا یو شان نصاب یو شان کریکولم خودل پکار دی.
مشال ریڈیو چې د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ پخوانی چیئرمین او د چار صدی د باچاغان پوهنتون اوسنی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت نه بدی حق لو پختل نو هغه وی چې دا ډیر ګران کار دی خو که حکومت سنجیدګی وخایي نو دا ممکن کی دی شي.
دا ډیر غواړي کوئک ریسپانس غواړي او ګران کار دی. دا ته پته کوي کوم چې ګران کار دی. ګران کار تاسو ته دا بنړیوال په ستا مهیدین مور سره کې نه غنه علاوه هر یو مضمون هر یو مضمون لکه اسلامیت چې
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې تاسو د نن لپاره د مشال ریډیو اخیری خبرې سات اورې په تقریبا نیمه غنټه یعنی د ماخام لشپګو بجو نه به تاسو په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اورې. د مشال ریډیو ډیو ریډیو همکارانو یو نوې سلسله شروع کړې ده چې په اخیری خبرونه کې به تاسو له دې خبرو چې د ډیو ریډیو پر اتلونکو خبرونه کې د تاسو لپاره سدي دا وخت زه د ډیو ریډیو خبريال شعیب زاده ته موقع ورکوم چې تاسو ته د خپل پروګرامونو خبرونه په اړه معلومات درکړي. مشه شعیب زاده د نن لپاره تاسو دا اوریدونکو لپاره سلره
ډیره مننه ملیحا ډیره ډیره مهرباني تاسو هم اوریدونکو هم زمونږ نن چې کوم مهم خبرونه دي اول به دا غزه کرو کوم نن به زمونږ اوریدونکو د ډیوري ډیوري اوریدونکو خبر کوشه د پندګان او کلیز ریپورت چې راغله ده پای کې ویل شوی دی چې چین د پاکستان په شمول چې کوم گاونډي یا ملګری هیوادونه دي داغي سمندري یا داغي چې کوم وبد یغه د پوزي سمندري پوزي ډوله پر استعمال دي سره سره د امریکای له خوا د داعش تنرو غون پر عزت د سایبر جګړې په حق باندې هم تفصیلی رپورټونه لرو. د دین علاوه د سیمه او نړۍ مهم خبرونه به هم زم په خبرونه کې شامل وي. په پروګرامونو کې نن زموږ چې کوم هلو وی وی یا د روانو چارو خبرونه د پاره کې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي او بیا په افغانستان کې د سولې خبرې اترې په اړه خبرې کیږي. نن زمونږ د ډیوري ډیوري دن کې بعد مېرمنو غږ خبرونه اوري دغه اونې ځخ خبرونه وي وګ مجلوانې وړاندې کوي. په اړه کې به نن د خزو د ماشومانو د پیدایښ وخت کې په پاکستان کې د خزو د مرګونو په حق ته تفصیلي خبرې اترې کیږي. چارواکي وایي چې پاکستان کې هر کال 14 سره زنانه چې کوم دي هغه د ماشومانو د پیدایښ په وخت کې بل ژوند د لاسه ورکوي. نو په دغه به د صحت ماهران نازي خبرې به کوي او زمونږ بیا اخیری خبرونه شپه په خیر خبرونه وي. هغه کې به زمونږ چې کوم ځوان کولې ځوانان دي هغه به د بختور شاه او نایله محمد سره د خبرونه اوري. زمونږ د ټي وي په خبرونه کې به یو شمېر ټي وي د ویډیو رپورټونه هم وي. زمونږ اوریدونکي په ویب پاڼه باندې www.divaradio.com باندې هم تازه خبرونه د سیمینار غلي رپورټونه او ویډیو مارکه هم کتې شي.
ډیره ډیره مننه شعیب زاده چې تاسو موږ ته تفصیلي معلومات راکړل او تاسو ته خبر ورسواړو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
هجرا
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو تغوګي د مازیګر پینځنی مې پجې شوې دي. لند خبرونه له عبد الله کاکړه ورو.
پاکستان یو ځل بیا دا وکړی چې د مشکوکو ترګرو پر ضد به د سفر کا کاروایی کوي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د پوښتنې په جواب کې وکړه. د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ټول افغان حکومت تر ډیره په دې غونډه کې د پاکستان له لوري د ژمنو په عملي کولو ټینګار درلود. د افغانستان د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او د چین د اساس په ګډون په اسلام آباد کې وشوه. د پاناما اسنادو پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلماني کمیټې پر منظورو سربیره اختلافات پیدا شوي دي. نن په قومي اسمبلی کې د پلټنیز پارلماني کمیټې پر جوړښت او د غړو پر شمیر بحث وشو. په هلمند کې یو آذربایجاني سازمان سامان وړونکي الوتکه پرېوتی چې پکې اووه کسان وژل شوي. نن په افغانستان کې د امریکا فوج یو بیان وویل الوتکه بېګاه هغه وخت مهال پرېوته چې د هلمند له فوجي هوایي ډګره الوت کاوه. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې پولیس خپل اته ملګري وژلې دي. د زابل ولایت د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فرای ویلي دغه پېښه نن د ولایت په مرکز کلات کې پر یوه پوسته شوي. د افغان فوج مشر شپنی عملیات د وسوالو د ځپلو لپاره ګټور بولي. جنرال قدم شاه شهیم نن په کابل کې په خبر کانفرنس کې ول افغان فوجیان په څلورو ساعتونو کې یوازې د شپې لخوا لس فوجي عملیات ترسره کوي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي هغه مصري الوتکه چې له پیرس قاهرې ته روانه وه راغورځېدلې ده. د وزیرانو له هنګامي غونډې وروسته نن ښاغلي اولاند وویل چې د رالوېدو په اړه هیڅ یو امکان نشي ردېدای. او د امریکا وایي چینی جنگی الوتکې د سه شنبې په ورځ د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکې له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتنې کړې دي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نو اوري چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پاناما اسناد او رپورت سره په شروع شوی شخړې اوس پارلمان کې بحث شروع شو او په پارلماني جمهوریت نظام کې منتخب ایوان په دا قسمه معاملو د بحث لپاره صحیح ځای وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سیاسي مشورولي د په ګډه سره ضابطه کار تیار کړي او د مناسب قانون سازۍ د لارې د پراتلونکو کې دا قسمه معاملو مخنیوي وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د پاناما اسنادو د مخې ته راتللو د ایوینی میاشتې نه زیات وخت وشو خو بدقسمت سره تر اوسه په پاکستان کې د دې معاملې پلټنې شروع نشوي. نو حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره دي چې زر تر زره د ضابطه کار او قانون سازي وکړي او بیا د پلټنې شروع کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي لوجې په ملک کې بے یقیني زیاتېږي او په تیرو وختونو کې هم د قسمه تاوتریخوالي لوجې د ملک نه د جمهوریت نظام خاتمه شوی و. نو خبرداوي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه خپل سیاسی ګټي یو طرف تکیک دي او د ملک نه د هر قسمه کرپشن خاتمه لپاره دي عدالتي پلټنو سره سره د احتساب لپاره هم لار هواره کړي. ورسپانه لیکي چې حکومت او اپوزیشن دی په ګډه سره یو پارلماني کمیټي جوړه کړي او په کم نه کم وخت کې د خپل کار مکملولو وروسته د کمیشن جوړولو لپاره دي لار هواره کړي چې دغه کمیشن زر تر زر خپل کار شروع کړي او پاناما لیکس په شمول چې چا هم کرپشن کړي دي د هغوی نه پلټنې وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت روجي میاش کې د خالی ورځي چټۍ په ختمولو غور شروع کړي دي او د صوبایي حکومت تر مخه چې د روجي په میاش کې د جمعې ورځي په دفترونو کې کار کولو وخت به د سحر ونیمه بجو نه تر د غرمې 12 بجو پوري وي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د خالی ورځي چټۍ ختمولو تجویز دي نو دا صرف روجي میاشت نه بلکې ټول کال پر عمل کول پکار دي او دفترونو کې صرف د اتوار ورځي چټۍ پکار ده. ورسپانه لیکي چې د ملازمین نه صرف چټیاني زیاتې کوي بلکې د حکومت لخوا ورته هم په هر میاشت کې یو یا دوه چټیاني اضافه ورکړي کیږي. نو هیله ده چې نه صرف صوبا بلکې په وفاقي کچه هم د خالی ورځي چټۍ په ختمولو سنجیدګۍ سره غور او عمل وکړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د شهباز تاثیر په اړه لیکي، پر هغه د تختونکو لخوا زیات تشدد پر دې هم وشو چې غوښتنې د پیسو او تاوان نه علاوه د خپلو ملګرو خوشي کول هم وو. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي، د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی دی چې پکې دوی وسلوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. د دغو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
نیویارک ټایمز لیکي، د پنجاب د پخوانی گورنر زوی شهباز تاثیر وای کله چې دی وسوالو وتختونو په دغه ټورو سلور نیمو کالو کې پر د هر قسم تشدد وکه. هغه وای د د تختونکو غوښتنې یوازې پیسې نه وي، بلکې د هغوی د د خوشی کېدو په بدل کې دا هم غوښتل چې د دوی ځینې ملګري چې په دغه هیواد کې په جیلونو کې قید دي خوشی کړل شي. شهباز تاثیر وای د تا معلومه وه چې دا دومره اسانه نه ده، او ځکه هم د په دغه ټوله موده کې د صبر نه کار واخیستو. غوای د په خدای باور وو، تلاوت په هم کولو، د خپل پلار یادونه هم ورسره وو چې د تختولو سو میاشتې وړاندې وجل شوی وو. شهباز تاثیر وای لومړی سلور میاشتې بیا هم خېبي، خو پس له دغه پر د تشدد شروع شو. هغه وای د ازبکستان اسلامي تحریک ډلې وسلوالو تختولې وو، او دغه ډله په تشدد زیات باور ساتي، نو ځکه هم پر د زیات تشدد وک دی به وهلو، نوکان به ورلا د وی خبرې کول، د لا اپخونه ای ورلا غوخې لري کولی او داسې نور. او زیاتوي سنا سدیرش میاشتې داسې وی چې د بهر نړۍ سره هیڅ رابطه نه وه. د یو ساتونکي هم د غوندې د فوټبال ډیر شوقین وو، او د مانچستر یونایټیډ سره یې مینه لرله، نو کله کله به په ریډیو دغه میچونه اورېدل چې دغه د بهر نړۍ سره یوازینی رابطه وه. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي، د افغان حکومت هغه پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی چې پکې دوی وسوالو ته د پیسو ورکولو په بدل کې د وسلو غورځول عملي کول. په دغو کې یو فریدون حنفي هم دی چې وسلې غورځولې او د تشدد لارې پرېښودې ده. امریکا او نورو غربي هیوادونو 200 میلیون ډالره د سولې پر دغه عمل ولګولې، او اوس دوه میاشتې وړاندې چارواکو پر دې ځنډولې چې دوی د سولې د دغه عمل سره جایزه اخلي. په واشنگتن او کابل کې چارواکي د دغه ځن یو وجه دا هم ښایي چې طالبانو د سولې په عمل کې د ګډون نه انکار وکړ، او دا شان په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد یو شمېر پیښې مخې ته راغلي. د دغه پروګرام له مخې به افغان شورا هغو وسلوالو او جنګسالارو ته پیسې ورکولې چې د جګړې پرېښودلو او وسلو غورځولو ته غاړه ږدي. په دغه عمل کې دوی داسې منځګړي هم شامل کړي وو چې د حکومت او د دغو وسلوالو ترمنځ به د سولې خبرې پر مخ وړلې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکایي فارن پالیسی مجلې د هند پر هغه پالیسی لیکنه خپره کړې چې پترس کې دغه هیواد غواړي د ایشیا سپیسیفیک له هیوادونو سره اړیکې او همکاري خکړي. د لیکنې تر مخه د هند دغه تګلاره ممکن له واشنگتن سره د نوې دلی پر اړیکو منفي اثر وکړي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي، د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه خبرې ته چې په 2011 کال کې د آسترالیا پارلیمان ته په خپله وینا کې له آسیایي هیوادونو سره د یو نوي سیاسي او اقتصادي توازن رامنځته کولو موضوع په کې یاده کړې وه، ډېر اهمیت ورکړل شو. د دې په مقابل کې د هند هغه پلان چې له ختیځو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کولو په موخه یې درلود، کم ارزښت ترلاسه کړ. هند بیا هم مجبور و چې دغه مخی ته د رسیدو لپاره خپل اقتصادي پرمختګ ته توجه زیاته کړي او هم له امریکا سره اړیکې ښه وساتي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د 2014 کال په نومبر کې د جنوب ختیځ هیوادونو د مشرانو یو غونډه ته وویل چې حکومت یې غواړي له دغو هیوادونو سره همکاري زیاته او په نتیجه کې د سیمې امنیت او ثبات ته ګټه ورسوي. یو کال وروسته نریندرا مودي خپله دغه خبره په سنگاپور کې یوې غونډې ته په وینا کې تکرار کړه چې ګوندې هند په خپل ختیځ کې له پرتو هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو په ښه کولو کې زیاته دلچسپي لري. د مودي په اقتدار کې تر راتلو وروسته نوموړي زر د جنوبي آسیا د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو مشران نوي ډیلي ته دعوت کړل، او له هغوی سره په خبرو کې له دغو هیوادو سره د هند د ښو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ، خو نوموړي وروسته خپل دغه پلان بدل کړ. د لیکنې تر مخه د هند په غرب کې د دغه هیواد په سرسخت مخالف هیواد پاکستان سربیره یو شمېر نور واړه او غریب هیوادونه شتون لري چې د هند پالیسیو او کړنو ته د شک په سترګه ګوري. د دې برعکس هند د آسیا پیسیفیک په سیمه کې د آسټرالیا او جاپان په څیر ملګري هیوادونه لري، خو لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د هند لپاره به ګرانه وي چې د آسیا ختیځو هیوادونو پلو د لاس اوږدولو پر خپله پالیسۍ تر ډیره ولاړ پاتې شي. دغه تګلاره به د اقتصادي پرمختګ لپاره زیاته ګټوره وي. د لیکنې تر مخه د آسیا پیسیفیک هیوادونو پلو د هند زیات میلان ممکن له امریکا سره د دغه هیواد پر اړیکو اغیز وکړي. لیکنه زیاتوي نوی ډیلی او واشنگتن یو اوږده موده د ختیځ پر لور کتلی، خدا چې دواړه به په دغه برخه کې کوم عملی ګامونه واخلي دا به وخت ثابته کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د سند صوبې د اقلیتونو د چارو وزیر گیان چند وایي چې د هندوانو ودونو ته قانوني حیثیت ورکول یا رجسټر کولو بل د اسمبلی نه تر پاس کېدو وروسته په باقاعده توګه یو قانون جوړ شوی دی، خو لا عملي شوی نه دی چې دوی ورلا تګلاره جوړوي. د ده په وینا چې درې میاشتې تېرې شوې خو لا هغه شان کار پرې په توندۍ سره نه دی شوی او هیله ده چې زر دا قانون عملي شي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورسره خبرې کړې دي.
د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سند ایالت د لکه صوبایي وزیر گیان چند د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې د هندو رولې د ودونو د اندراج یا رجسټر کولو قانون جوړ شوی، گورنر په لاس لیک کړی دی، خو په لاندې کچ په ټولو صوبه کې عملي کولو لپاره لا تګلاره نه ده جوړه کړې او کار پر روان دی. دیوای پورې یو تګلاره به جوړولې شي چې اندراج به څوک کوي او څنګه به کوي. نو لږ ډېر وخت خو به لګي. درې میاشتې وړاندې دا قانون د اسمبلی نه منظور شو، بیا به گورنر لاسلیک وکړو. قانون جوړ شو خو لا تګلاره ټاکل پاتې دي چې ودونه به څنګه کیږي او په دغه وخت کې به اندراج څوک کوي. نو دا هر سبا لږ وخت اخلي. گیان چند وایي چې دوی غواړي د نورو صوبو سره هم سلا مشوره وکړي او داسې یو قانون په هر ځای کې عملي شي، خو لا پکې بریالي شوي نه دي. دا قانون په اصل کې هندو لکیو ته څه ګټې ورکوي؟ په دې اړه د سند ایالت د لکیو وزیر وویل چې د دې قانون وړاندې به د هندو ښځه خاوند سره هیڅ ثبوت نه و چې دوی کله واده کړی او که په عدالت کې به د بیلیدو درخواست هم ورکو، نو یوازې د لفظونو تر حده به هغوی سره ثبوت و چې دوی واده کړی دی، خو اوس ورسره کاغذي ثبوت هم راغی. کله چې څوک د ودونو د اندراج لپاره ځي نو لږې ډېرې ستونزې خو به ورته وي، خو دوی ته به یو قانوني حق ترلاسه شي چې هو دوی واده کړی دی. کله که د بیلیدو خبر راځي نو وړاندې چې به دوی عدالت ته تلل، نو سړی به ویل دا زما ښځه ده او داسې د دوی بیان نه به دا خبره اخیستلی کېده چې دا ښځه خاوند دي، یعنې دوی سره به څه قانوني ثبوت نه. اس کا سوک عدالت تزیو صداو کئی نو یو قانونی ثبوت پور سرے گیان چند وایي چې په صوبه کې د هندو لکیو د ودونو اندراجولو لړ کې ورته یو شمېر ستونزې رامخې ته دي. همدا وجه ده چې لا دغه قانون عملي شوی نه دی او نه یې پخکته کچ عامتن ته ګټه ورکړې ده، خو هیله مند دی چې زر به د دې هر څه لپاره تګلاره جوړه شي او د هندو لکیو ودونو ته به قانوني لار ترلاسه شي. صوبایي وزیر دا هم ویل چې قانون حتمی نه دی او که چېرته هم پکې کمی زیاتې وي نو د هغې د ختمولو لپاره به پکې بدلون د اسمبلۍ د لارې کولی شي. د ذکر ده چې په سند ایالت کې لږ تر لږه درې ملیونه پورې هندو ورولي ژوند کوي او په پاکستان کې په لومړي ځل د هندو لږکیو ودونو ته قانوني شکل ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون د روان کال فروری په میاشت کې د اسمبلۍ نه منظور کړی و، خو لا تر دې دمه بل کوم ایالت داسې قانون نه دی منظور کړی. دې سره سره په قومي اسمبلۍ کې هم یو بل د لږکیو ودونو ته قانوني شکل کول لپاره وړاندې کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
کسان په دې وروستو کې د پاکستان حکومت د سغدریزو وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې د بریا دعوی کړي دي او په زیاترو وسلوالو ډلو یې پابندي هم لګولې، خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا وایي چې د هغو ډلو پر ضد کاروایی نشي کولې چې ریاست یې پخپله په معاملاتو کې شامل وو. نوموړي دا خبرې له بی بی سی سره په مرکه کې کړي دي، خو دا هم ویلي دي چې په پنجاب صوبه کې د وسلوالو خلاف عملیات هم کړي دي. په پاکستان کې کارپوهان د صوبایي وزیر د سرګندونو په اړه څه دریځ لري؟ لګل ایازی اورو.
د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا سناولا په داسې حال کې د هغه ډلو خلاف د عملیاتو نه کولو خبر کړی چې د نوموړي په وینا ریاست په خپله د هغه ډلو په معاملاتو کې شامل وو چې په هغه صوبه کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات شروع کړل شوي وو. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپو او ریټایرډ لیفټنټ جنرال طلعت مسعود وایي چې په سیمه کې یو وخت داسې وو چې ټولو هم دغه ډلې د خپلو ګټو لپاره کارول، پاکستان هم دا کار کولو، خو په اوسني حالاتو کې پاکستان خپل دریځ بدل کړی دی.
پاکستان ته د یو واضح دریځ لرلو ضرورت دی، د سره به په نړیوالو کې د پاکستان د پالیسیو په اړه اعتماد زیات شي. خو پاکستان ښه تاریخچه نه لري. دغه هیواد لپاره مشکلات موجود دي ځکه چې له ډېرې مودې راهیسې هغه پالیسي خپرې کړې وي. کله چې پالیسي بدلیږي نو پکې مشکلات رامنځته کیږي. پاکستان کوشش کوي چې د هغو عناصرو خلاف داسې کاروایي وکړي چې ستونزې یې زیاتې نه شي.
مشکلات جو ہیں اس میں اضافہ نہ ہو.
کارپوتل مسعود زیات کړه چې له هغه ډلو سره چې ریاست ورسره په خوا مرستې کولې په موجوده حالاتو کې به خپل ځان جلا کولو کې وخت لګیږي. بیا پخوانی سفارتکار او کارپو ایاز وزیر په دې اند دی چې حکومت په پنجاب صوبه کې پر خپل پالیسیو سرګند دریز نه لري. ایاز وزیر زیات کړه
په نورو صوبو کې وګورو یا فاتح کې وګورو نو ته ټول دې کړه دې ته پکرا واخلي تو پر واخلي جاز را واخلي د شتګر د باندې حمله کوي په کارند چې وی کلرې کې کڅوک حالت کار کوي کوم چې پنجاب لږه چې بیا ته خبره وکړه چې قانون وزیر د پنجاب حکومت په سلسله کې مهم سړی دی ځکه چې پنجاب حکومت هم د مسلم لیگ حکومت ته چیف منسٹر دا نواز شریف صاحب چې زمونږ وزیر اعظم دی دا اورور دی وزیر اعلی دی نو چې داسې بیان ورکړي بیا ما څه پاتې شي چې په کمنټ کې.
کارپو ایاز وزیر دا هم ویل چې باید حکومت له متضاد بیانونو څخه ډډه وکړي ځکه چې د فوز مشر په وسلوالو ډلو کې د توپیر خبره رد کړې وه. بیا په اسلام آباد کې خبریال او کارپو محمد مالک وای چې د پخوانی فوزي واکمن ضیاء الحق په وخت کې دا د ریاست پالیسي وه چې دغه ډلو سرپرستی او ملاتړ وکړي. خو د دوی په خبره په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات د وسلوالو خلاف کاروایانې شوي او ډېر کارونه روان دي. دی وای
پاکستان ایک
د پاکستان ټولنه محافظه کار ده. په دې ټولنه کې له خپل تناسب نه زیات د سخت دریځو ډلو زور دی. دوی په زوره په ادارو خپل اثر ښودلی او حکومتي ادارو هم په دغو ډلو دومره فشار نه دی راوړی چې څومره په کار وو. داسې ډېر کارونه دي چې حکومت یې خاموشۍ سره کوي خو اشتهاربازي نه کوي. په موجوده حالاتو کې ډېر څه په کار دي او چې څه روان دي هغه ډېر کم دي. خو دا ویل چې دا څه نه دي نو دا به مبالغه وي.
په مجموعي توګه کارپوهان په دې اند ښکاري چې حکومت په پنجاب صوبه کې ډېر زیات محتاط دی ځکه د هغه تنظیمونو پر ضد داسې ګامونه نه پورته کوي چې هغه رو پاروي او هغه ډلو ته هم د دې خبرې احساس شته.
تاسو د ګل ایاز رپورټ ته غوږی. 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلیو چې اوس به د بنو او ډی آی خان نه خلک بین الاقوامي هوایي سفر کوي او د دواړو سیمو میدانونه به هوایی میدانونه به انټرنیشنل حیثیت لري. خو د بنو شمالي وزیرستان ولسه غواړي او دغو اعلانونو ته څنګه ګوري؟ عمر دراز وزیر له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي.
زه مصطفی خان خبره کړم. میش دا یی چې میش ته هیڅ ضرورت دی ایرپورټ نشته. رودا شي د میش غلې د وکسي د ګان نه ډاکې دي مردوړې بردرمی د پپې کې نیر د بجلی حالات داسې چې سبو غید نه ونسه میش په پیس نیر داسې چې تباہ او برباد شوی. چې د خالی بجلی سایو کو د وطن درته سبو کوم چې د ایرپورټ هیڅ ضرورت نشته.
امجد خان جی باندې نه په ټوله میاشه یا لاس کا سن سلی اصل کا سن درې می دې مزید کا سن هجینه درې می اصل مسله ټول ملک ته بجلی د ګیس د به صفویه بیماری زیاد شله
نو نشه زدادای شمالی وزیرستان وز دې میش انټریش ریدی میشتا یی چې تاسو درنه ستای و دې میش ات څه سہولت نشتا پوس په وطن شګانا دې میش بجلی نشتا او دې میش روډینا خارو دې دې میش کېری نه اړنګ دی میش دا اپیل کیږي ګانا میش ته بجلی به حال شي او کېری نه دار ته جوړ شي ډېر پورته پیسې دا میش پای کېری نه پر روډینا ولایږي چې میش کېم حالت لای دی د څه له دې طریقا غنشتا په وړو وړ کې باندې زه ولایږي زه
ملک ریاض دا چې سٹارټ سیدا خدا کوي دای او میشتا دا ګندینا او دا بجلی او دا روډینا دا صفا کو په کېری شي بجلی تکلیف تا وړی کی کېری نه دی دوه دوه مارله دا د حکومت مهرباني او حوالدا ته ټیک کو میستړه د میش جوزه ته ورچی گئی
مونم قسمت علی دا وزیر اعظم صاحب چې ایغه میشتا د انټرنیشنل ایئرپورټ اعلان کړه دا په خاصی انټرنیشنل ایئرپورټ ته جوړ شي دا عوامه سہولت ته پوره ده خو عوامه بنیادی سہولتی نه دادی چې پهلا پهلا دا عوامه روډینا امیر دې به تکلیف تا او بنیادی شای میش بجلی بالکل ستانه چې باندې سیټی سه 24 غنټه سه 2 غنټه بجلی وی مون ورسدینا مطلب دا چې ټول د ګرمۍ نه لوی په تکلیف دی سمره سخت ګرمۍ دوه منی دی مسله دا میرا حال شي به دا نه مطلب دا چې وستړې خو پهلا پهلا دا میشته دا بجلی سمکو
دا مشال ریډیو دا
د عجایب خانو نړیوالې ورځې په مناسبت د سوات په سیدو شریف عجایب خانه کې پرون یو دستور او شوه چې پکې د سوات د تاریخ په رڼا کې د عجایب خانې اهمیت باندې خبرې وشوې. په دغه موقع عجایب خانې ته د سکولونو یو شمېر ماشومان هم ورغلي وو. نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان را کوي.
د عجائب خانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د سوات لرغونی آثارو محکمې سیدو شریف کې عجائب خانه د عام اولس لپاره خلاصه کړې وه. په دغه موقع عجائب خانه کې یو درنه دستور وشوه چې ورته سوات کې د اټلي دولت لخوا د لرغونو آثارو ساتنې او خصمانې خصوصي مشن مشر ډاکټر لوکا اویل چې د سوات عجائب خانه د اټلي دولت په مالي مرسته له دې وجې بیا جوړه کړی شوې ده چې دا ډېره زیاته اهمه ده. سوات عجائب خانه په یو داسې سیمه کې پرته ده چې هغه د لرغونو آثارو پریمانه ده او دا سیمه د ګندهارا، هندوشاهی او په وروستۍ کې د اسلامي دور آثارو څخه ډکه ده. سوات عجائب خانه چې پکې زیاتره د سوات سیمې څخه موندې شوي د بېلابېلو تهذیبونو پخواني لرغوني آثار ایښودای شوي دي. دغه کتو ته د سکولونو ماشومان هم راغلي وو او عجائب خانه کې ایښودای شوي شیان یې ډېر خوښ کړل.
جی زما نوم جواد علی ده، زه د کلاس 10 کې سبق وایم. موږ چې دی میسته راوستل دي په رالو چې موږ د خپل سواد د تاریخونو خبر شو چې دومره خپل په هغه وخت کې دومره خپل ګلکاری دومره خپل نار سا وستل او دومره خپل کہانی به ګټه کې وستل دا د هغه زیو کوم دغه موږ په سبا په کمپیوټر په دی باندې کو او په ګوته باندې کړی دي.
جی زما نوم باسط علی ده او زه د خپل کور مړ سکول سره تعلق ساتم او کلاس 9 کې سبق وایم او منګه زه خپل دی ملګرو سره اول ځل د سوات میوزیم تر عالم او منګه دلته د ګندهارا یعنی مخ کې کم تعذیب چې تیر شوی دی دلته په سوات کې دا غي په اړه کې څه سټډي کړم معلومات حاصل کړم منګه او دا غو چې لکه کم جوړ شوی د ګټونه سیزونه یا نور څه هغه منګه ولیدل.
د سوات په عجائب خانه کې کارکونکو او ماشومانو ته معلومات ورکونکو ارشد حسین وای چې د سوات عجائب خانه د پاکستان نور خارورو عجائب خانو څخه ځانګړي حیثیت لري.
د سوات میوزیم خو تاریخ په اول سره دا چې بده کې گریو کلچر چې کوم یو دی هغه دی دا غي سره سره د بودیست آثار دي دلته کې د هندوشاهی دي بیا دا غي نه پس اسلامیک دي او د میوزیم والا خو پوره پوره زم تاون نن دا دی چې را کم اس کم داخلك راشي د وګوري چې په سوات میوزیم کې دا څه قسمه مجسمه پراته دي کم وخت تیر شوی دی دلته کې چې دې خلکو ته اندازا ولګي.
د سوات عجائب خانی انتظامی وینا ده چې دوی د عجائب خانی نړیواله ورځ په دغه مقصد هم مانځي چې د سوات عجائب خانی ته مقامي ولس سره سره سیلانیان هم راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. فضل واحد چې په فضل وید استاد مشهور دی د مومندو د زیارت کلی ولسی سندرغاړي دی. فضل واحد وایي چې اویا کاله عمر یې دی او دا ساتي مجلسونه پریښي دي. دی وایي د 3000 زیاتې کیسټې ریکارډ کړي دي. شانواز ترکزی ورسره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
فضل واحد یا فضل وید استاد زیاتره ټپه چاربی ته لوبا او داستان ویلې. فضل وید چې عمر تر اویو کلونو رسیدلې دی څلوېښت کلونه میدانی او ځینې د سټوډیو دننه مایلس کړي.
درې زره کیسټې ما خالی د زرین میوزیک سنټر باندې کړي دي. د باجوړ نم غیر او د سوات نم غیر او د دیر نم غیر او د کابل نم غیر موږ له بده ارزې سره راتلو. جلال آباد نه اوسګزارا دکانداران راتلو، د کابل نه به راتلو، د پینډۍ نه به راتلو، د لاهور نه به راتلو.
فضل وید وای چې هغه به د مجلس په سر کې داستان یا قصه شروع کړه نو په منځ کې به په کې لوبې چاربیتی او ټپې هم وکړي او هغه داستان به د مجلس تر ختمېدو روان وو.
یو ورځ نذیر دی خو یو به کې دی هم زده ما یو ورځ دی دی وادي ورېدو ان یو ورځ یو چاربیته وې لا وادي ورې چی وکی د زما ور چې پی کوم په کلار د خزو په پیرانو باندې وکوید بار چې یو مجلس به شی وې نو په سیسام داس بل شی په قطر زوي کو جواب نو ور کوم هغه ته موږ بل داغه داس بګیلې مړس دی.
د سنگر جمال یو کلام چې ډیر مشهور شو د فضل وید ډیر خوخو او هر مجلس کې به ویلو نو هغه کوم یو وو.
ما دغه سه جمال جی ویلو چې سلامه د ذوالقرن شاه امان الله بچا د غم وای علی نفس زرمان عمر می کابل تکې د نن او ډیر می یادی قربان قربان زما وته پلی خمرې مې کې کپونه پزان بپرې نه دم د بل وطن شالونه جمال بس کې بیتونه تمام د غم دی او ترڅو به کوم صفاتونه د دنیا پانی د ورمانی تخ خلک زین
او یو مشهور عشقیه داستان یا قصه چې فضل وید په اول وار ویلو وا هغه د چا داستان وو.
موږ د تاج محمد نمرو قشړی رضیا ته کړی پیل ازل ما کړی د خاکستا ګل بادشاہ په جلال آباد کې دکان په وخت کې کتاب نو چاپ کا موږ یاد وبان یاد اوس ما د سید روزې جی په خبر کې ګرځ کې څو دکان نو تاسو وا خبر راخه.
فضل وید وای چې اوسې بچی په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي او ژوند دی خره او په اخیره کې د طالب جان شاعر دا کلام وایلو.
هغه ویلی چې قافله می د سوچ شو په زړه کې پنده ګونجه ګونجه می شپړه کا غوندې ټنده د زمرین د شکانه وصله تیرا ده ناروا شکه هیڅوک تی کوي څنډه چیرېس ناخلی په میدان بازی په مګدا خره ناش جوړی گی نه پته شمنډه او طالب جان افار چې اخزا کونډی گی زلمیا غری شاور شپه کوم اساده خوانا
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میدانې صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلشه.
تاسو د مشال ریډیو اخیری خبری سات تا غوگیه ده دی خبرونه پا دی اخیری شبو که دستاسو لپاره یو سندره لرو.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما بلای سترګي توربما کلای سترګي توربما کلای شونډي خپلوما زیم ناس زال جانان یو تصور زال جانان یو تصور کی جوڑو ماں غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں خندرنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے
د علی بابا خان په واسه کې تاسو سندر اوریدله. د مشال ریډیو د خبرونو په دې اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان یو ځل بیا دا وکړی چې د مشکوکو ترګرو پر ضد بې د څه فرقه کاروایی کوي. دا خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا نن په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې کړې ده. د افغانستان د سولې په اړه په اسلام آباد کې د پنځمې څلور اړخیزې غونډې وروسته افغان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان باید خپلې ژمنې عملي کړي. د ولسمشر مرسیال ویان دوا خان مینهپال نن مشال ریډیو ټول افغان حکومت تر ډیره پر دې غونډه کې د پاکستان له لوري د ژمنو په عملي کولو ټینګار درلود. د افغانستان د سولې په اړه پنځمه څلور اړخیزه غونډه پرون د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په اسلام آباد کې وشوه. د پاناما اسنادو پلټونو په اړه د وفاقي حکومت او اپوزیشن د ګډې پارلماني کمیټې پر منظوري سربیره اختلافات پیدا شوي دي. د نن قومي اسمبلی کې د پلټنیزې پارلماني کمیټې پر جوړښت او د غړو پر شمیر بحث وشو. په هلمند کې یو آذربایجاني سامان وړونکی الوتکه پرېوتی چې پکې اووه کسان وژل شوي دي. نن په افغانستان کې د امریکا فوج یو ویاند وویل الوتکه بیګا هغه مهال پرېوته چې د هلمند له پوځي هوایي ډګر یې الوتکه وه. افغان چارواکي وایي په زابل ولایت کې پولیس خپل اته ملګري وشلې دي. د ولایت د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فراهی وویل دغه پیښه نن د ولایت په مرکز کلات کې پر یو پوسته شوې ده. د افغان فوج د شپې پر مهال عملیات د وسلوالو د زپور لپاره ګټول بللې دي. جنرال قدیم شاه شهیم نن په کابل کې په یو خبر کانفرنس کې وویل چې افغان فوجان په څلور ساعتونو کې یوازې د شپې لخوا لس فوجي عملیات ترسره کوي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي هغه مصري الوتکه چې له پیرس قاهرې ته روانه وه راغورځېدلې ده. د وزیرانو له هنګامې غونډې وروسته نن ښاغلي اولاند وویل چې د رالوېدو په اړه هیڅ یو امکان نسي ردېدای. بلخوا د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي د مصر د هوایي چلند د یوې الوتکې تر لوېدو د پیښې له کبله د فرانس حکومت ته خواخوږي څرګنده کړې ده. امریکا وایي چینای جنگي الوتکو د سیشمې پرز د چین د جنوب په سمندرګي کې د امریکا د څارونکو الوتکو له مخې په بې احتیاطۍ سره الوتلې کړې دي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد الوتکو له امریکا الوتکو څخه لازم امنیتي فاصله درلودله.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل. لته سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. زم علیها میرزاده عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار جاناتن رامیرس گارسیا د نه پیاو ځای اجازه وړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. د الله پامن.